السلام علیکم د مازدیګر څلور بجې شوې دی. ازادۍ راډیو د خبرونې ته ښه راغلاست. خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت یو ځل بیا پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې د افغانستان استازولي دې دوی ته ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په یوه ویډیویي پیغام کې چې نن د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر خپور شو ویلي دا څوکۍ د داسې کس په لاس کې ده چې د هیچا استازی نه دی.
هغه د افغانستان استازولي چې په ملګرو ملتو کې ده داس چا په لاس کې د څنګه نه د افغانستان نمائندګي کوي نه د ولس نمائندګي کوي حتی یو بل موجوده ډله هم نستستیغه نمائندګي وکي نو کوشش کوي چې هغه هم د افغانانو نماینده کاسته وسپارل شي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق دی چې د جمهوریت نظام له پرځېدو وروسته پر دې دنده وګمارل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر ډیره د بشري حقونو د سرغړونو له کبله تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د مدني فعال نورایل کلیوال کورنۍ وایي چې له اتلس ورځو وروسته له هم له هغه سره د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې. نورایل کلیوال په هلمند او کندهار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم غړی دی چې اتلس ورځې مخکې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول د هغه د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو له دې مخکې د تعلیم فعال او د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا او ګڼ شمېر نور سیاسی او ټولنیز فعالان هم نیولی او بندیان کړی دي چې د هغوی برخلیک هم نامعلوم دی. د هوا پیژندنې ادارو د اټکل له مخې نن به د کابل په ګډون د افغانستان په اوو ولایتونو کې سخت ورښتونه وشي چې له کبله د سیلونو د راوتلو امکان هم شته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې او همداراز د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو وړاندوینه کړې چې د ورښتونو له کبله به په ځانګړي ډول د کوکچې، تالقان، بغلان، پنچیر او غوربند سیندونو اوبه لورخه واوړي او د سیلونو دروتلو سبب بشي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت هم په دې اړه په یو بیان کې له هغو کسانو چې د سیندونو غاړو ته نږدې میشت دي غوښتي دي چې د سیل خطر ته پام وکړي. حوثي یاغیانو د سعودي عربستان او عمان له استازو سره په کتنه کې په یمن کې د کورنۍ جګړې پای ته رسولو ته چمتووالی اعلان کړی. د حوثي یاغیانو تر ادارې لاندې سبا خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې د حوثیانو د لوی سیاسي شورا رئیس مهدي المشات د سعودي او عمان استازو ته ډاډ ورکړی چې یوې عادلانه او عزتمنې سولې ته لیواله دي. د سعودي او عمان د استازو پلاوی د شنبې له ورځې په یمن کې دي. هغوی له حوثیانو سره په یمن کې پر اوربند جوړ جاړي او د جګړې پر پای ته رسولو خبرې کړې. سعودي عربستان تر اوسه د حوثي یاغیانو له مشرانو سره د خپلو استازو د خبرو په اړه څه نه دي ویلي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر خپل هیواد د روسیې د پرونۍ هوایي حملو له کبله سخت انتقاد کړی او د روسیې دولتي تروریست دولت بللای دی. د اوکراین په جنوب او ختیځ کې د روسیې هوایی بریدونه روان دي، خو په زاپوریژیا کې پرونۍ بمبارۍ چې د کلیسا یو پادری او د هغه یولس کلنه لور یې ووژل د ارتودوکس عیسویانو د خرما یکشنبې له ورځې سره برابره وه. زلنسکي په خپل بیګانی ویډیویي پیغام کې دا د یو تروریست دولت کارو بله او ویل چې روسیه په دې کار سره نور هم ځان له نړۍ او بشریت څخه منځوي کوي. د اوکراین پوځ په یو بیان کې وویل چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د روسیې 50 حملې شنډې کړې دي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې خبريږي. یوې نړیوالې مؤسسې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د تنظیم شویو جرایمو کچه لوړه شوې ده. د طالبانو حکومت دا راپور ردوي.
دا اوس موږ په ټول هیواد کې د لس زرو په شاوخوا کې بندیان لرو چې هغه نیمایي کې د جرمي اړخ ولري، نو دغه محاسبه سمه نه ده، موږ ته دقیقه نه ښکاري.
په دې اړه مو په یوه مرکه کې د یو شنونکي نظر هم اخیستی.
ډېر عوامل فقر دی، تر څو چې شرایط د خلکو دپاره آماده نه شي، کار ورته برابر نه شي، د احتیاجي نه خلک خلاص نه شي، دا خو په نورو نړۍ کې هم شته.
په نورو موضوعاتو کې پروزګان او هلمند ولایتونو کې له موټرو د تورو شیشو د لری کولو عملیات پیل شوې دي.
دوی ورګانو څخه د اهمیت ملي لیوا په ګډه د امنیت کمانډاني د دوه دوی ورګانو څخه دغه فرمان په ملي کېدو باندې کمپاین روان دي.
پنړیوالو مسایلو کې باورې چې د بلاروس مستبد واکمن له روسیې څخه د امنیتی ضمانتونو غوښتنه کړې او په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې اونیز پروګرام خبريږي چې د هیواد په لویدیځ کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د وروستیو عملیاتو په اړه بحث پکې کیږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکلستا سکوربایم میر احمد صفای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لمړی موضوع ته د نړۍ د وګړو د ارزونې ادارې یا ډبلیو پی آر په خپل نوی راپور کې افغانستان د نړۍ څلورم هیواد بللی چې زیات تنظیم شوي جرمونه پکې کیږي. د ادارې همداراز ویلي دي چې د افغانستان د وګړو شمیر نږدې 2.5 میلیونه دی. د دې ادارې د راپور له مخې په افغانستان کې د جرایمو بیلابیلې بڼې شته او پراخي بیروزګاری د جرایمو له زیاتوالي سره نور مرسته هم کړي، خو د طالبانو حکومت دا راپور نه مني او وایي چې جرمونه د تیر پرتله کم شوي. په دې اړه جزئیات د امید ظهیرمل په راپور کې واوري.
د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې اداره وایي افغانستان د جرمونو له امله د نړۍ په کچه څلورم ځای لري. د ادارې په خپل تازه راپور کې لیکلي په افغانستان کې فساد، قتل، هدفي وژنې، د نشه یي توکو قاچاق، انسان تښتونه او د پیسو مینځل لا هم روان دي. د افغانستان، وینزویلا، پاپا نیوګینی او سویلي افریقا مخکې دي او په دې نوملړ کې په ترتیب سره لومړی تر درېیمې درجې ځای خپل کړی. د ادارې ویلي په افغانستان کې په لویه کچه بیروزګارۍ د جرایمو له زیاتوالي سره ډېره مرسته کړې ده او تر خوا یې بېوزلۍ د غلا په څیر جرمونو ته لار پرانستې. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا دا راپور نه مني او وایي په افغانستان کې جرمونه د تیر په پرتله راکم شوي دي.
دا اوس موږ په ټول هیواد کې د لس زرو په شاوخوا کې بندیان لرو چې هغه نیمایي حقوقي دي، په دعوه او دنګلو یو بل باندې سره لري او نیمایي کدې دي جرمي اړخ ولري. نو په ترور د سهولتو باندې دا نیمای د دې سپینزر شاوخوا کې تقسیم کو د جرمونو کچه ډیره ټیټه ده. نو دا محاسبه سم نه ده، موږ ته دقیق نه ښکاري.
د طالبانو د حکومت وایي انداسې مال په افغانستان کې د جرایمو د کمی خبره کوي چې د مارچ په شله منیټه د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایان عبدالنافی ټکور رسنیو ته وویل په 1400 لومړي کال کې 14015 اتیا تنه په ټول افغانستان کې د بیلابیلو جرایمو په تور نیول شوی دي. د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې ادارې د نشه یي توکو تولید او قاچاق د جرایمو د زیاتوالي په برخه کې یو مهم فکتور بللی او زیاتوي. په 2000 کال کې افغانستان د نړۍ 15% تاریخ تولیدول. د دې ادارې له قوله که څه هم طالبان واک ته رسیدو وروسته ژمنه وکړه چې د کوکنارو د کښت مخه به نیسي، خو د کوکنارو کښت د افغانستان د کړکیچن اقتصاد یوه مهمه برخه ده او د طالبانو لپاره به یو مخ یې له منځه وړل ستونزمن وي. بلغاری بیا د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنی ولیا او هر ورځ د لمنځوړو لپاره هڅې کوي. د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې ادارې د خپل راپور په یوې بلې برخه کې د افغانستان نفوس هم راخسته وایي. اوس مال د افغانستان نفوس نږدې 2.5 میلیونه دی. په داسې حال کې چې د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په خپل کلنی راپور کې د افغانستان نفوس 3.3 میلیونه او 600 زره خود لایو. خود نفوس ته کتنې بیا اداره وایي د افغانستان نفوس مخ په زیاتېدو دی او اټکل کوي که همداسې روان وي تر 2043 میلادي کال به 70 میلیونه تنو ته ورسیږي.
و موردل چې د نړۍ د وګړو د ارزونې ادارې یا ډبلیو پی آر د راپور له مخې مالیه او اداري فساد، اختطافونه، د نشه یي موادو قاچاق او غیر قانوني پیسو سپینول هغه جرمونه دي چې په افغانستان کې ډیر ترسره کیږي. د جرمونو دا کچه د دې لامل شوي چې یاد اداره افغانستان په نړۍ کې د ډیرو جرمونو لرونکو هیوادونو په څلرم ځای کې راولي. مرسلین ارسلا د سیاسي چارو لشنون کې خلیل احمد نادم سره د دې راپور پر جزئیاتو مرکه کړي او لومړی ترې پوښتل دي چې د دې جرایمو لوی عوامل کوم دي او څنګه زمینه ورته برابر شوه.
هغه هیواد چې 2000 کال جنگ وي، خلکو د پاره کار نه وي او د سواد سطح ټیټ وي، دا ټول عوامل دي چې خلکو پر ژوند باندې تاثیر کوي او دغه جرایم رامنځته کیږي. ډېر عوامل فقر دی. دغه کابل قومندانی ویاند یو شپه دغه خپل په مرکه کې وویل چې 2000 کس کسانی نیولې دي د جرم او جنایتو په دې حساب. په دې معنی ده چې جرم او جنایت شته چې دوی نیولې دي، کنه نو ولي خلک دوی بندیان کوي؟ ترڅو چې شرایط د خلکو ته سره د خلکو د پاره آماده نشي، کار ورته برابر نشي، او د اقتصاد سطح لوړ نشي، د احتیاجي نه خلک خلاص نشي. دا خو په نور نړۍ کې هم شته دی، اما افغانستان خو یعنی اته ویشت میلیونه خلک ډېر د بعض وضعیت سره مخامخ دي. نو کېدای شي چې دغه عامل ټول پر دا باندې تاثیر وکړي چې خلک بغلا ته لاس ووي، اختطاف کې لاس ووي، نور کارو ته لاس ووي.
نادم صاحب، په دې راپور کې اکثریت جرایم چې یاد شوي سازمان شوي جرایم دي، او تر ډېره په دولتي ادارو کې هم د هغې امکانات شته چې ترسره شي. نو دې ته په کتو تاسو څونه فکر کوئ چې دغه جرایم سازمان شوي جرایم وي، او په سیستماتیک ډول په دولتي ادارو کې د ترسره کېدو شرایط مساعد شوي وي؟
داسې و چې پخوا طالبان هم چې خپله مبارزه کوله، دوی یو سورس یا منبع د عاید دغه مواد مخدره و چې دوی کاروله، او ټول هیواد کې تقریبا کرل کېده او د دینه دوی استفاده کوله. بل دا چې پخوانی دولت یا جمهوریت کې هم ځینې کړی وي چې دوی په مافیا کې وو، او د مواد مخدره کې لاس درلود. حتی بحرینیان هم د دوی سره همغږی وو، او رالو فساد. خبر داده چې طالبان خو ټول به اټکت کړي چې مثلا 10000 کسه یا 30000 کسه طالب دی په افغانستان کې. نو دا 50000 دا 50000 خو توی اومن په اصطلاح شو عسکر او افسر او په اصطلاح دو د جنگی دلی دی. اما دلته په اداراتو کې خو دوی خلک نه درلوده، بیا هغه پخوانی خلک ګمارل سوی دی، او دوی خو اموخته او په فساد باندې، او د دوی سره طالبان هم دانمانه و په دې کې ښکیل په دې چې ډېرې دوی ونیول دغه طالبان چې رشوت نیولې یا فساد کوله نیول سوی دي. په دې معنا چې هم طالبان دي هم پخوانی خلک چې په عادت دولت په فساد او په رشوت هغه هم اوس کار کوي دوی سره.
اوس په افغانستان کې د بیکاری کچه ډیره لوړه ده، او د خلکو اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی. داسې یو وضعیت ته په کتو او سیاسي شرایطو ته په پام، څونه تاسو دې امکان ویني چې اصلاحات رامنځته شي او بلاخره د جرایمو کچه یو څه راټیټه شي؟
خبره ده، د افغانستان مسله خو اوس یو بینالمللي مسله ده. تاسو ګورئ چې یو خدا چې بینالمللي اجماع د افغانستان په اسی کې موجود دی، دغه چې دنیا هیوادونه افغانستان په رسمیت نه پیژني، دغه یو موضوع ده. چین، روسیه، ایران دا خود امریکا سره مخالف دي، سیدي چې امریکا به مشکل لري د طالب سره په رسمیت نه پیژني او خپل متحدین نه پریږدي. نو دا هیوادونه ول نه پریږدي، په دې چې دوی سوال لري، دوی مشکلات لري د طالب سره. طالب تر اوسه ځان داسې عیار کړی نه دی، هغه کړنی چې طالبان کوي دا مخالف دي د افغانانو غوښتنه ده او د دنیا غوښتنه ده. دغه مشکلات تر څو چې حل نشي په افغانستان کې امن او ثبات راتلای نشي، او بل رواني امنیت موجود نه دی په افغانستان کې. با ثبات حکومت چې هغه متخصص او متعید حکومتي او د خلکو په زړونو وي، د انتخاباتو له لارې وي، مشروعیت ولري، رامنځته شي تر څو چې دایمي ثبات افغانستان کې راشي او سوله امنیت تامین شي په وطن کې.
د سیاسي چارو شنونکو خلیل احمد نادم و چې د نړۍ د وګړو د ارزونې د ادارې د ورستي راپور په اړه خپل نظر څرګنداوه. په دې راپور کې ویل شوی دی چې مالی او اداري فساد، اختطافونه، د نشه یي موادو قاچاق او د غیر قانوني پیسو سپینول هغه جرمونه دي چې په افغانستان کې اوس مهال ډیر ترسره کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
په روزګان او هلمند ولایتونو کې ل موټرو څخه د تورو شیشو د پاکولو کمپاین پیل شو. د طالبانو سیمه ایز چارواکي وای له دې کار سره به د غیر قانوني وسلو، غلو او نورو مشکوکو کسانو مخاوني ول شي. خلک غوښتنه کوي چې طالبان دې د تورو شیشو دا کمپاین عملا پر مخ یوسي.
د دوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شهر کې د منار څلور لارې مرکزی نقطه ده، چیرې چې د تورو شیشو د پاکولو کمپاین تری پیل شوی دی. د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کاریا غولی کروشی د دې کمپاین پر مهال په ترینکوټ شار کې رسنۍ ته ویل چې دا کمپاین به پر ټولو یو شان پلی کیږي.
تاسو وینئ و سامل په اورزګان ولایت کې د همدغه فرمان د عمل کېدو چارې روان دي چې تقریبا د درې ورکانو څخه د اهمیت ملي د څنګه د لیوا په پخوانی اندازه امنیت کمانډانی د دوه درې ورکانو څخه د فرمان په عمل کېدو باندې کمپاین روان دي او حق تاسو وینئ چې دا کمپاین
بلخوا د اورزګان په گاوند هلمند کې هم طالب چارواکي د موټرو د تورو شوشو د کمپاین د فایلولو خبر ورکوي. د هلمند ولایت لپاره د طالبانو امنیه کمانډان مولوی عبدالحکیم مبارک د نظامی او امنیتي مسولینو غوښتنه کوي چې د خپل موټرو تورو شوشې پاکې کړي. د دغه راز پر ملکی خلکو هم ځخ کړي چې د خپل موټرو تورو شوشې پاکې کړي، کنه امنیتي مسولین به خپل ورته پاکې کړي. لادی ټولو سره سره خلک هم د دې کمپاین په پیېدو سره خوشاله دي، خو غوښتنه کوي چې باید دا کمپاین په عملی توګه پر ټولو یو شان پلیسي
دا موږ اټکلې کوو چې کوم څه په مشال کې د بیرو کسانو د مشرانو اندارې پوری به سره نه پوسټ مشکل څه دي دا وس څو دی په دې خاطر وای نشه څو د امر اطاعت کو او د شه څو د امر هر کله کو سره خاص څه څه ټول شهريان د کوم څه په شمول باندې مشتو د خپل مشرانو شې څه ته پوری وي سپینول ته انشاء الله ماده یو مخکې مو دا کار کوي څو نه موږ د واس څه کیږي څو نه موږ په خپل ځوانو طاقت کې لرو په هغه ځوان باندې موږ دې سره افکار
دا په داسیال کې د چله دی وړاندې هم په دغه ولایتونو کې د تیر جمهوریت نظام پر مهال او د غراز د طالبانو د وسنی واکمنۍ پر مهال باندې د تور شوشو د پاکولو کمپاینونه فعال سی وو او په عملی توګه دغه کمپاینونه تر ډیره مودې نه و تطبیق سی.
قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې به په یو راپور کې واوري چې د تخار ولایت په مرکز کې خلک د اوبو د سطح له چټیدو څخه شکایت کوي.
چا خوش دا موس
اوبو څه وڅ سویده موږ د شاکو بونه درو د شاري اوبو رسونی ادارې ته مڅو ځلې مراجعه وکړه خو څوک پام درنه نه کوي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د 25 دقیقې اونیز بحث اوریدل هم مهیروي. کولومړی ورزو نړیوالو مسایلو ته. د بلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا له روسیې څخه د امنیتی ضمانتونو غوښتنه کړې. هغه د غوښتنه نن په پلازمینه مینسک کې د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره په دیدنه کې مطرح کړې ده. لوکاشنکا ویلي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم د امنیتی ضمانتونو په اړه غږېدلی. صفی الله ستانکزای په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات اوروي.
د بلاروس دولتي خبري اژانس بلټا د دغه هیواد د مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکا له قوله راپور ورکړی چې بلاروس داسې امنیتی ضمانتونو ته اړتیا لري چې پر دوی د برید په صورت کې به روسیا د خپلې خاورې په څیر دفاع ورنه کوي. لوکاشینکا وویل روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم د امنیتی ضمانتونو په اړه خبرې کړې دي. د بلاروس په پلازمینه مینسک کې د دوشنبه پر ورځ د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو او د الکساندر لوکاشینکا د خبرو اصلي ټکی هم د امنیتی ضمانتونه، پوځي تمرینونه او د یوې ګډې ډلې رامنځته کول. لوکاشینکا شویګو ته ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څه وخت مخکې له ده سره په خبره کې ژمنه سپارلې چې د بلاروس په وړاندې د تیری په صورت کې به روسیه د خپلې خاورې په توګه ترې دفاع کوي. لوکاشینکا زیاته کړه دا هغه امنیتي ضمانتونه دي چې موږ ورته اړتیا لرو. لوکاشینکا او شویګو د پوځي روزنو او د روسي ځواکونو په شمول د یوې تش په نامه ګډې ډلې د تنظیم په اړه خبرې کړې دي. د بلاروس واکمن ویلي دامګړې زرګونه روسي ځواکونه په بلاروس کې میشت دي او دوی به هم تر کومه چې اړتیا وي د دغو پوځیانو په روزنه کې مرسته وکړي. د بلاروس مستبد واکمن او حکومت پر اوکراین د روسیې له یرغل هر اړخیز ملاتړ کړی دی. دوی د روسیې پوځیانو ته خپله خاوره او پوځي اډې په واک کې ورکړي چې د اوکراین پر ښارونو د برید لپاره ترې ګټه پورته کړي. روسیې د 2022 کال د فبروري له 24 پر اوکراین یرغل وروړی چې تر دې دمه یې زرګونه اوکراینیان وژلي دي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي بلاروس روسي پوځیانو ته 15 مجهزې پوځي اډې په واک کې ورکړي او سربیره پر دې خپل پوځي روزونکي هم د روسي عسکرو روزنې لپاره موظف کړي. شویګو د دغو همکاریو په لا پراختیا او غښتلي کولو ټینګار وکړ. د روسیې دفاع وزیر داسې وخت خپل گاوند او متحد بلاروس سره د پوځي همکاریو په لا پیاوړي کولو ټینګار کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پوځیانو بریدونه زور اخیسته. اوکراینی چارواکو ویلي په تیر یوه شپه ورځ کې د روسیې پوځیانو لګ تر لګه 50 بریدونه شنډ کړي. روسیه د اوکراین په ختیځ کې د بخموت، لیمن، اویدیبکا او دونیتسک او زی په مارینکا بریدونه کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی یک شنبه ناوخته په یو ویډیو پیغام کې د روسي ځواکونو په برید سره د یوې اوکراینی یولس کلنې نجلۍ او د هغه د پلار د وژل کېدو پیښه وغندله او وی ویل چې روسیا په دا ډول بریدونه سره ښیي چې څنګه له نړۍ او انسانیته ځان منځوي کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري چې په 19 یوشت او 25 مترو لاندو څپو خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو او اوسام ورزو د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. ملالی بشیر د لویدیس مطبوعاتو ته کتنه کړې.
د هیل ورځپاڼې پرون د 2023 کال په اگست میاشت کې افغانستانه د امریکا متحده ایالاتونو د وتلو په اړه پر انتقادونو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی چې سپینې ماڼۍ د 2023 کال په اگست میاشت کې افغانستانه د وتلو په اړه د پنجشنبې په ورځ پر 12 مخونو خپله ارزونه خبره کړې ده. په دې ارزونه کې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ پر اداره انتقاد شوی چې د اوسني ولسمشر جو بایدن تر واکمنېدو مخکې د هغه پر وړاندې انتخابونه محدود کړي وو. د بایدن حکومت استدلال کوي چې دوی مجبور ول افغانستان امریکایي ځواکونه وباسي ځکه مخکېنی ولسمشر په دې اړه له طالبانو سره موافقه لاسلیک کړې وه. د هیل ورځپاڼې په لیکنه د بایدن ادارې له افغانستان هغه وخت شاوخوا 300 متحدان او امریکایي وګړي وایستل او د خلکو د ایستلو هغه پروسه له ګډوډۍ سره مخامخ شوې وه. دا هغه وخت و چې کابل هم د طالبانو لاسته ورغی. هغه وخت په زرګونو کسان په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته ورغلي وو چې دې کار د تخلیه یا د خلکو د ایستلو پروسه پیچلې کړه او یو ځانمرګي برید هم تر 180 زیات افغانان او 14 امریکایي پوځیان ووژل. د سپینې ماڼۍ په دې ارزونه کې چې تر عمل وروسته بیا کتنه بلل سوې دغه ستونزې منل سوي خو اسناد په خپله بحث پارون کې بلل سوي دي، ځکه د ورځپاڼې په لیکنه بیلابیلې کمیټې په پام کې لري چې دغه موضوع وڅېړي. د هندوستان آنلاین خپرونې فرست پوسټ پرون په افغانستان کې پر شوزو او نجونو د طالبانو پر فشارونو او په دې اړه د تازه خبرګونونو په باب لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د دې لپاره چې طالبانو ته قناعت ورکړل سي څو په غیر دولتي سازمانونو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د شوزو پر کار بندیز پای ته ورسوي، اروپای ټولنې په افغانستان کې خپلې مرستې مشروطې کړې دي. فرست پوسټ د دینو خبری سرچینو په حواله لیکلي چې اروپای ټولنې ویلي په افغانستان کې خپل مرستو ته په هغه صورت کې دوام ورکوي چې لمړی د طالبانو اداره د شوزو پر کار بندیز پای ته ورسوي. د ټولنې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د شوزو پر کار بندیز له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې وباله او ویلي دي چې له افغانستان سره تر هغه خپل مرستو ته دوام نسی ورکولای چې د جنسیت موضوع ته پام ونه شي. خبرونې د اروپای ټولنې د اعلامیه یو برخه راخستې چې لیکلي دي له طالبانو غواړي چې شوزو ته په برابر او به مفهومه ډول د مرستو رسولو په چارو کې ونډه ورکړي چې شوزو وکړای سي په ټولنه کې فعال ونډه ولري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناماد اپریل په 4مه وویل چې په ننګرهار کې د شزینه کارکونکو د کار مخنیول سوی ده. یوناما په جواب کې لخپلو څباندې 3000 نارینه او شزینه افغان کارکونکو غوښتل چې تر بل امر پورې د کارونو ته نځي. طالبانو په 13 دسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنیو او بهرنۍ موسسو کې د شوزو پر کار بندیز لګولې وو، خو د ملګرو ملتونو ادارې ورڅخه مستثنا وې. ملګرو ملتونو ویلي د طالبانو دغو محدودیتونو اړو کسانو په ځانګړې توګه اړو شوزو ته د بشري مرستو رسولو چارې اغیزمنې کړې دي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبريږي، خو له هغه مخکې د تخار ولایت د مرکز طالقان ښار د ځینو سیمو اوسیدونکو وایي چې د دوی په سیمو کې د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې ده او له دې کبله د دوی نیمه ژورې څاګانې هم وچې شوې. د تخار د اوبو رسونې او د ښاري فاضلابونو د ادارې چارواکي د خلکو ستونزې مني او وایي یو لړ پلانونه یې تر لاس لاندې دي چې په عملي کولو سره به د خلکو ستونزې اوارې شي.
په تخار کې د ځمکې لاندې اوبو کچې کمېدو د دې ولایت اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د تخار ولایت مرکز د طالقان ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په وروستیو کلونو کې د دې ولایت مرکز اړوند په ځینو سیمو کې د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې او له امله د زیات شمېر کورنیو د اوبو نیمه ژورې څاګانې وچې شوې دي. د تالقان خر یو وستونکو امن الله په دې تړه آزادۍ روډیو ته وویل
چا خوش دا سمه ورسینه
او بوت څه وشه سبه ده موږ د شاکو بونه لرو د شاري او بورسونی ادارې ته مڅو ځلی مراجعه وکړه خو څوک پام درنه نه کوي وسمت څا کیندونکو تر لزر افغاني ورکړي چې یو څو متره نور څا وکیندي ګوندی وبره وځي
د تالقان خر د سرای سنگ سیمه یو وستونکو فرید احمد هم وای چې د دوی په سیمه کې د اوبو نیمه ژورې څاګانې وچې شوې دي
د نیمه ژورو څاګانو اوبه ټیټې شوې دي او یا هم وچې شوې دي موږ نه پوهیږو چې څه مسله ده د څاګانو اوبه د ټیټېدو په حال کې دي او دې مسلې موږ اندېښمن کړي یو
څلوېښت کلن امین الله چې له شل کالو راهیسې د اوبو د نیمه ژورو څاګانو د کیندلو په برخه کې کار کوي هغه وایي د پخوا په پرتله ساش کال د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې ده
د پخوا په پرتله د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې ده په ځینو سیمو کې تر دو مترو او په ځینو سیمو کې تر درې متره پورې د اوبو کچه ټیټه شوې ده
د تخار د اوبو رسونې او د ښاري فاضلابو د ادارې چارواکي هم د خلکو داوی منی او وای په هیواد کې پر لپسې وچکالی د نفوس زیاتوالی او د اقلیم بدلون هغه لاملونه دي چې لامل د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې ده د یادې ادارې امیر کریم الله حقیار بیګ آزادۍ راډیو ته وویل
دلیل په نیافتن سات آب در ولایت تخار
د تالوکانو خار په اتو ناحیو کې د خاري اوبو رسونې څلور ساعته خدمتونه فعال دي د نفوسو زیاتوالی وچکالی او د هوا تودوخه هغه لاملونه دي چې لامل د تالوکانو خار په ځینو سیمو کې د اوبو نیمه ژورې څاګانې وچې شوې دي زموږ څاګانې ژورې دي او فعال دي
د یاد ولایت یو شمیر سیمو اوسیدونکي په داسې حال کې د نیمه ژورو څاګانو د وچېدو له امله شکایت کوي چې له دې وړاندې د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکو هم د نیمه ژورو څاګانو او د کاریزونو د وچېدو له امله خپلې اندېښنې څرګند کړې وې
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده
د ازادي راډیو خبرونه څلیرویش ساعته و ورځې د اونۍ اوري ستاسو لا پیغامونو
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ له کلاګۍ سیمې څخه ستاسو سره په تماس کیم وروره د کلاګۍ د خلکو غټ مشکل د صحت په برخه کې دی متاسفانه دلته زموږ په سیمه کې کوم کلینیک هم نشته او هغه ګرځنده روغتیایي ټیمونه هم زموږ سیمې ته ناراضي یوازې په هغه سیمو کې خدمات وړاندې کوي چې هغه شهرونو او بازارونو ته ډیر نږدې نو زما غوښتنه دغه ده چې دغه ګرځنده روغتیایي ټیمونه زموږ سیمې ته هم پاملرنه وکړي زموږ سیمې ته راشي او زموږ د خلکو هغه صحي مشکلات حل کړي
دلته خو دغه هر څه اوس بې فکره نه ده مساکله کې چې دا روژې راغلی ده په هر شي کې سل روپۍ پنځوس روپۍ دوه سوه روپۍ لوړوالی راغلی دی داسې مشکلات خو ستا ورکړه
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسو دا میسیج پرېږدم ځکه چې زموږ بازارو کې د خوراکي توکي او غیر خوراکي توکو نرخونه بیخي لوړ شوي دي د عمارت د مسؤلینو زما هیله ده چې نور نرخونه کنټرول کړي وسلام
شیخ زاهد هم د هلمند څخه یو ځل بیا د نور افغانانو په څیر او د نړیوالو په څیر پر محترمو طالبانو باندې پر لوړپورو چارواکو باندې دا غږ کوو چې محترمینو نور د افغانانو تعلیم ما محدودوي نوې کال شروع شوی دی څو ورځې دا د تیرې سوي دي موږ د خبرو ته انتظار یو چې نوې فرمان باندې صادر شي چې ښوونځي پوهنتونونه یې لسوله نو د پوهنتونو یې لکول او داسې د ښوونځي یې لکول دا د ټول افغانانو او د نړیوالو ټولنو غوښتنه ده تعلیم د هر انسان کمال دی چې خپل حقوق او د بل حقوق د خپل معاشره او د بل سر معاشره دا پښکزدکیږي او یو تعلیم کمال دی که نارینه او ښځینه دا یې جوړه دواړه تعلیم ولري دا به بیا نیکمرغه ژوند ولري د نړۍ بعضې مغرضې د عیسای ډلې دا هم د بې تعلیمه خلکو څخه خپل په ګټه زیاته استفاده کولی شي الله تبارک او د اعلی رسول په تعلیم باندې ټینګار کړی دی نبی کریم علیه السلام وایي چې تاسو خپل د اولادو ترمنځ توپیر مه کوئ دواړه روزونه کوئ او په دواړو تعلیم کوئ
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د مازدیګر څلور